یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي دا کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبر را خویدلی او په یو کور برابر شوی چې لکتر لګ درې ماشومان وشلې او د اروپایي هیوادونو مشانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه بشپړ خبرونه واورې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې پورس د عملیاتو پر مهال وژل شوی دي نن سهار د ناټو قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی او د وژل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوی سره له دې چې افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړې خو په افغانستان کې د نن تاوتریخوالی دوام لري د دوړو لورو ترمن څو ورځې مخکې د سولې ورسته پړاو خبرې د کوم توافق پرته پای ته ورسېدي خو دوړو خو ویل دي چې پر مختګونه پکې شوی په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وژل کېدو د نن 2019 کال په تیر رسوم یاشتو کې په دې هیواد کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسیده د ناټو غوسم لاټړ ماموریت تر مشه لاندې د مهال افغانستان کې ول سره بهرني سرتیري میشته چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي دا کونړ ولایت مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبر را خویدلی چې په یو کور برابر شوی او په نتیجه کې درې ماشومان مړ شوی او 15 تنه نور ټپیان دي دا کونړ د والی ویاند عبدالان غنی مسمم د جمعې پورې ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسداباد اړوند د شاخیل سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي د ټپیانو حالت د ډاډ ورلډ او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي
دا لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې لغره را خویدلې ډبره په کور برابرېږي او خلکو ته مرګ ژوبل اړوي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې شوې او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده دا جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 21 نیټې پورې تمدید کړ په افغانستان کې جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کېږي د جرمني پارلمان د دې پریکړې له مخې دیار له 100 جرمن سرتیري به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او لاغوي ملاتړ کوي جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه رپورټونو د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي دا پولی خمری خار په الوان دختکی او دا وارداتی بریښنا د مزو د پریکیدو له کبله د کابل خار د بریښنا په جریان کې کمواله راغله دا کابل د بریښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې وارداتی بریښنا تیر شپه شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې پرې شوه په پیغام کې د بریښنا د بهیر د پریکیدو علت نه دی ښودل شوی د کابل د بریښنا ریاست وایي په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوي مزي بنن بیرته وتړي په پام کې د چې د بزګر د میلی مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 230 خورپو کې مینوالو ته نندارې ته وړاندې شي د کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستو پر مهال به د حکومت چارواکي د بیلابیلو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو استازي او د کابل ښار بزګران او خاریان حاضر وي د دې خان ورځ هر کال د وري په دویمه نیټه لمانځل کیږي او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره نور وخت ورکولو باندې موافقه کړې ده د پنځشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیا د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولې د مخینی توافق لمخې بریگزټ یا د اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو پلان باید رواني مارچ میاشتې په 29 نیټه عملی شوی وي، خو د پرونی موافقه پر بنسټ ل اروپای ټولنې څخه پر رسمي ډول د برتانیا د وټلو چارې به دراتونکو می میاشت په 28 نیټه کېږي. د اروپای مشانو د موافقه په هغه صورت کې عملی کیدای شي چې د برتانیې پارلمان د روانه ل اروپای اتحادیې څخه د وټلو نهایی پلان تصویب کړي. که د برتانیا پارلمان د اروپای ټولنې د پنځشنبه د ورځې موافقه رد کړي، نو ل اروپای ولنسخه د برتانیا و طلبه در روان اپریل میاشتې پر 12 منټه عمل کیږي. دا خبرونه
اوس د رادیو په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ل طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. په کابل کې نن د دهقان جشن دی. د دې دودیزې میلې د پرانیستلو پر مهال د کرهنې وزارت له بزګرانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
وزارت زراعت این سال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده کرده.
د هلمند اطلاعات کلتور لرئیس سره د ماشومانو د گذرند ناروغي د مخنیوي په ارتباط شغیدلی یو چې د دوی ریاست څمرسته کولای شي.
موږ کولای شو د رسنیو د لارې د پوهاوی په برخه کې ډیره همکاري وکړو. همداشان پولیو د واکسین د ګټو په حق لباندې خلک پوکو.
د زمرای زما حق پروګرام هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو په ارتباط اوریدلی شي. ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ مموریت نن جمعه په ویلامه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه د دوړو وجل سوي سرتیرو نمونه په ډاګه کړی دي. د ناتو په ویلامه کې ویل سی وی د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د هغو پوځیانو نمونه چې په پیښه کې وجل سوي د څلور وشتو ساعتونو لپاره نه افشا کیږي تر هغو چې خپلوانو ته خبر ورکړل سي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د لانجې پر سوله ییزې حل لارې مذاکرې کړي، په افغانستان کې ناامني لا هم دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې روانه میلادي میاشت پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دوړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړي، خو نه دي ویلي چې کومه موافقه دي سوي وي. د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري چې څه باندې نیمایي امریکایان دي. دغه دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د 14 له کابل لښته لږه شپږ کسان ووژل سول. د کابل په یوه شوې میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروسته یو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. خو د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناټو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. په وروستیو کې د ناامنیو په شو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. واشنگټن د افغانستان د 18 جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې له افغان حکومت سره مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بزګر دودیز میله او پسرلنی کرنیز نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې وزیر په دغه نندارتون کې له بزګرانو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجي صافی څخه نور تفصیل اورو.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړپوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ولمانځل شوه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارې لپاره راغلي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل چې حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل
قزمن په ولسوالیو کې سړې خونې د پروسس بسته‌بندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو لډیره برخه پاتې شي، د ډیر وخت پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه ګام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلو لپاره بازار موندنه وکړي. هغې وویل
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم مواد خود بفروشیم، مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
دغه بزګران له خلکو هم وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادېږي چې د کابل بادام باغ د کلنې میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا وویل چې سړې خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه دي. نوموړي وویل چې د نورو پروګرامونو ترڅنګ به بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
ما میتونیم که برای زنا قرضه بدیم، علاوه از حمایه تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت امسال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده میکنه.
که هم د افغانستان کرنیز سیستم خوانې دی، خو کروندګر له حکومت غواړي چې د کرنې په اصلي کولو کې ګړندې ګامونه واخلي او د هیواد کروندګرو ته بیلابیلې کاري زمینې برابرې کړي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 4 ته رسېدلی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست کارکوونکي د هلمند چاپیر هم د پولیو په وایروس ککړ سوی بولي او کېدای سي چې له دې سره نورې پیښې هم په دې ولایت کې رامنځته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسېږي. آیا د پولیو په ضد واکسین په هلمند کې او یا په نور افغانستان کې هم پولیو کلتور بدلېدلی شي؟ د هلمند د اطلاعات او کلتور د رئیس حمیدالله ویاړ سره زموږ همکار مرکه کړې ده. الیاس تایی له ویاړ څخه دا غولارو چارو په اړه پوښتلی دي چې کولی سي د پولیو یا ګوزنډ په ضد واکسین د افغان کلتور یو برخه شي.
بلکل اطلاعاتو پر هنگ ریاست که چری وغواړي یعنی 50% رول ادا کوي سپه دې برخه کې لکه عام روغتیا چې ادا کوي همداسې 50% وند اطلاعات کلتور ریاست کولای سي د پولیو د پوهاوی په حق له ادا کی.
څنګه مثلا کوازی کی امکان لري دا د کلتور او د فرهنګ یو برخه وګرځي د پولیو په ضد کمپاین، د پولیو په ضد مبارزه، د پولیو په ضد جنگ یا د پولیو د واکسین د تطبیق مسله زموږ د فرهنګ د کلتور یو برخه ګرځیدلی سي؟ که مثال ورکم لکه لنګوټه چې خلک په د سنتو ترڅنګ سمه ده د فرهنګ یو برخه ده یا یو شمیر جامع دي. امکان لري دا رقم واکسین هم موږ د خپل کلتور او فرهنګ یو برخه وګرځو؟
بالکل، که هڅه وسي، کوشش ورباندې وسي، ذهنیت تازه وسي، دا امکان لري او دا به په وخت او زمان سره بدلیږي. هم ځکه چې اوس موږ زیاتره خلک د پولیو په ناروغۍ په تاوان پوهېدلی دي. که موږ وګورو دغه وروستۍ پیښې چې کېږي په کومو سیمو کې، هغو ته چې د رسنیو له لارې کم انعکاس ورکول شوی دی او خلکو دا درک کړې ده چې دا ناروغي نه علاج لرونکې ناروغي ده، یعنې که چیرې یو څوک یو ځل ورباندې مبتلا سي بیا یې علاج نه کېږي. نو اوس د ټولو سره دا ذهنیت ورو ورو پیدا کېږي چې موږ باید د دې ناروغۍ دپاره هغه څه وقایه چې وي هغه ټول سر له اوسه څخه تدابیر ورته ونیسو د مخنیوي دپاره. نو دا د دې دپاره که همداسې مسلسل کار وسي په غونډو کې د دې د رسنیو د لارې انعکاس وسي، د عامه پوهاوي نور پروګرامونه جوړ سي، د ځوانانو سره، د کلي د مشرانو سره، د ملا امامانو سره، د دې سره دغه موضوع شریک سي، دغه ضررونه و دغه څه نقصانونه یې ورته بیان سي او د هغوی له طریقه څخه یو ذهنیت وسي، دا بحث ته ولویږي، دا موضوع په مسجدونو کې، په بانډارونو کې، په مجلسونو کې پر دې باندې بحث وسي، دا مسایل په کورنیو کې مطرح سي، بالکل دا په یو فرهنګ باندې بدلیږي.
که ستاسو نه غوښتنه وسي چې موږ سره د پولیو په محوه کې مرسته وکړي، تاسو به څه کوئ، کوم کارونه به کوئ؟
موږ کولی شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډیره همکاري وکړو، همداشان د ځوانانو کوم پروګرامونه چې موږ دایرو په هغو له طریقه کولی شو چې د پولیو د ضررونو په هکله باندې او د پولیو د واکسین د ګټو په هکله باندې ورته وژغیږو، خلک پوکو، عامه ذهنیت جوړونه وکړو. همداشان د بیلابیلو نورو طریقو څخه چې په ښار کې د پولیو اعلانات نصب سي، مثلا د سندرغاړو له طریقه، د هنري پروګرامو له طریقه، د تیاتر له طریقه، د تمثیلي دغه اکټونو د برنامو له طریقه کولی شو په دې برخه کې ډېر همکاري وکړو.
چې زموږ سره د پولیو په برخه کې د مبارزې مرسته وکړي، راسي دا په یو فرهنګ بدل کو، دا د پولیو په ضد مبارزه، تاسو به څه کوئ؟
که زموږ سره دا غوښتنه اوسي، موږ به د اړوند رسنیو سره او ممثلینو د ځوانانو د دې سره ګډې غونډې ونیسو، دوی به راوبولو، مشورې به ورسره وکړو چې په څه ډول باندې کولی شو، په کومو امکاناتو باندې کولی شو چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار وکړو، ختمه یې.
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر ټرمپ تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا سیمه د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک او امنیتي اهمیت لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان د رد لپاره څه ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ناڅاپي اعلان وغند چې وایي واشنگټن به د جولان لوړو پر لنجمنه سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. ترامپ لیکلی چې د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ایز ثبات لپاره خورا مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د ترامپ وینا د اسرائیلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترامپ دا څرګندونې د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې به د سوریه او عربو په ولکه کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو په موقف کې بدلون به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان ماریا زخاروا په حواله خبر ورکړ چې نوموړي د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې به په سوریه پورې اړه لري او په دې کې به هیڅ راز بدلون را نشي. زخار وویل چې پر دې سیمه د سوریه د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1409 نمبر پریکړه لیک په اساس تثبیت دی. همداراز ایران ویلي چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي چې دا غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریه پورې اړه لري. شبر صاحب، عربی ټولنې او ترکیه هم د ولسمشر ترامپ دا اعلان غندلی دی، دلته وخت نشته خو
بله.
ما دا یادونه یوازې د روسیې او ایران او خپله د سوریې د حکومت په دې خاطر په سر کې راوسته چې دا د سوریې مهم متحدان دی ایران او روسیا. بله.
تاسو څو نورو هیوادو ته هم اشاره وکړه، لیکن له لویه سره نړیواله ټولنه څه وایي چې د جولان سیمې د کوم هیواد برخه دي؟
د سوریه د جولان پر لور د سوریه د حکومت په اړه خو لکه څنګه چې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هم یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس تثبیت ده، یعنی د سوریه برخه ده. مګر کچیرته د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې د جولان پر لور د اسرایلو حکومت ته د رسمیت ورکولو په مسله کې غور کوي او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د امریکا دا اعلان د ولسمشر ترامپ دا اعلان هرکلای کړی او داسې ګومان کیږي چې د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې یو میاشت د اسرائیلو انتخاباتو ته پاتې ده. نو په دې موده کې به د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیاسي قوت لا زیات کړي. او شیبر صاحب، نتنیاهو پر ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د لمنځوړو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي. نو د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ډیر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل او حاکمیت ته رسمیت ورکوي. فقط یو وروستۍ یادونه ده چې د جولان لوړې سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوه. اسرائیلو په 1900 په همدې کال د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1918 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تاسو چې پوښتنه وکړه، تر اوسه هم د دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنې د اسرائیلو دا اقدام چې د جولان لوړې د خپل قلمرو د یوې برخې په توګه اعلان کړي دي، د نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی
پیژندلی. او تر ډېرو پورې د ملګرو ملتونو پوځیان هملته ځای په ځای ودي، د دې لپاره چې د سوریا او د اسرائیل ترمنځ شخړه رامنځته نشي.
بله، دقیقا همدا.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په افغانستان کې کم نه شو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالي فیروزي عزیزي پر
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1999 مریض کال کې هم د دغه هیواد خزي د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د خزو چارو د برخې مسولې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4 ضرورتي پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقوقو کمیسیون تیرنې په 1999 مریض کال کې هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیه ثبت کړې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4319 پیښو له موارد څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. اغلی سلطانی وای له دغه تلور زره درې سو نه وشت د توتريخوالي پیښو لشمیر څخه شپږ سو اته اویای اقتصادي 213 جنسي توتريخوالي یو زرو درې سو دوه اتیا فزیکی توتريخوالي یو زرو تلور سو پنځه شپته رواني او لفظي شخړې او پنځه سو شپږ اتیا هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغو ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1390 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلح ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سالی که گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
بعد 1390 کال که د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمیرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړې ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی رقم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنې زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او آزادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړېږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې دغه وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1390 لمریز کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولاغاني وایي چې په 1390 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اوتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونی د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زوري یو 150 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي
په صورت
رسمي یو ستر لاسته راوړنه ده
فعالیت دارن و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1390 مریض کال هم د ملکی خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال وو. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1390 مریض کال کې د ملکی خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله، چې اوسمهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1390 لمریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانما باشه.
قانون داست دهی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه ی خزو تزنگلی شی خوب مهم و کردی پوستونو که بیا کمی خزی حسود لدی چی دا پخپلا یو دول توتری خواله ده او دولسواله و اوکل یو پکا چه هم زور زیادتایشتا چه سهره محکمه هم پکی شمیلی دی
ای را ما سخت ما خانم ها تقبیه میکنیم.
پا دیر لسو و نویم نریز کال که دا افغان خزو دا اندیخنی ور بلا موضوع دا سولی پخ برو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تیره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تا
تازه خان سمسور لننګرهار پر سولې سمس کې لیکي د زلمی خلیل زاد د سولې خبرو د بسوګي واده جوړ شو کله خلک ورته خوشاله وي بیا پکې خند رامنست شي. ګل حبیب حقمل د زابل له مرکز کلات څخه لیکلی دی د نوې کال دوهم ورځ د ټولو افغانانو ته مبارک وي، هیله ده چې دا کال مو د سولې او خوشحالۍ کال وي. فضل کریم درویش پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی د پکتیا له ځاځیاریوبه، حکومت باید د ښوونځیو د کتابونو ستونزه د نوې کال له پیلېدو سره ژر تر ژر حل کړي. جعفری بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي د حکومت د پوځي عملیاتو اعلان د سولې خبرې اغېزمنې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند بیا لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په راستولې سمس کې لیکلی دی د امریکایي پوځیانو وژنه به د افغانستان د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی تر څو چې طالبان تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې سوله نه کوي. شفیع الله ارسلان له بکوا څخه لیکلی دی ازادي راډیو کارکونکو ته د نوي کال مبارکي وایمه او یو شمېر نورو اوریدونکو هم د نوي کال مبارکي ازادي راډیو همکارانو ته ویل. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام درو چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو او د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر څرنګوالي راګرځي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت چارواکي وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي. نن سهار ناټو په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دا سرتیرو نمونه ځکه نه یادوي چې تر څلیرشتو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې نشي اعلانولی. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې له غره څخه په یوې راخویدلې ډبرې درې ماشومان وژلي دي. چارواکو ویلي دي چې دا ډبره په یو کور برابره شوې ده او 15 تنه نورې ټپیان کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ 23 نیټې پورې تمدید کړ. د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت ورکولو موافقه وکړه. د پنځشنبې د ورځې د موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي راپورته کړی وه ځنډولی دی. او په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نه شي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خپرونو د دې اونۍ پروګرام مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو ته او همداشان د جمهوري ریاست د راتونکو انتخاباتو څرنګوالي ته ځانګړي شوی. په دې بحث کې به دا واوري چې تیر کال څه ډول انتخاباتو ولې له ستونزو سره مخامخ شول، علت یې څه و، او په انتخاباتو کې د خلکو د بې باوره کولو مسؤل څوک دي. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهوري ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1992 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 او همداشان په کندهار کې د عقرب په 15 تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لاسره د رايو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی څمو د وړاندې دی تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشي کړل چې ل نافذو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران ل دندو ګوخه او پرځای نوې کمشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلیه وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهوریت ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهوریت ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهوریت ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې او کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدی کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي، له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی، د اجرایه ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمنو ته راغلاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې او شفاف یا ورنې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه، حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې مونږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې لپاره تیاری نیو چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کوی شي درغلۍ وکړي، یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو. ستونزه چیرته وکیل صاحب؟ ستونزه څو مشکل وو. لویه ستونزه یې مونږه ماته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفافې ټاکنو دپاره، په خاطر د دې دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلې په ډېر لنډو مقطي زمانی مقطو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل، دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه وو. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیټریک سیستم، د تذکیرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو، او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل. خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکراری وایم، بایومیټریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي. یو لړ کارونه وصول، خو بیا هم ولیدل سه لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله، ځینې ستونزې موجودې وې. ستونزې چیرته وې؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک و چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسؤلیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړي وو. ولې متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغې اصلا مسؤلیت نه پیژندو، هغې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنې څه. بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسؤلیت حاکم وو. ګونګ مسؤلیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسؤلیت پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې تر څنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون و. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایی ریاست صلاحکار هم یاست او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده، نو ولې حکومت په دې باندې پوهیده هم چې دغه کسان نسی کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل کمیسیون به ټاکلی و.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو پوهیږئ دا دلته معمول
دي. ګور ساعتی خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانې کړي وي، ټول حکومت کې کاری تجربه لرلې، بیا هم حکومت ورته واک
افغان سب کاری تجربه جلا شې دی، حکومت کې کار جلا شې دی، او انتخابات جلا شې دی. انتخابات یو تخنیکی مسائل دي، یعنی هلته دا نه دي تیوري چې زه تا ته وایم او ته ما ته وایې دا کار وشي. دوی د ټاکنو کمیسیون حتی دا ونه شو کړی چې دوی د ووټر لیست نوملړ تیار کړي، یعنی دا ډېر ساده او بسیط کار و. تبي ده چې د دې روسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده، او د حکومت ترڅنګ یو سړی چې داوطلبي د پروسې ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا وړتیا وویني چې زه دا کار کولای شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تیرو چارواکو د داوطلبۍ دعوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپور وختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولسی، د نور دنیا د خندا سره مخ کو، یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی. او زمونږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایی زیاته صدمه لیدلې، او د دې د باور د هیا لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو ډیموکراتیک پروسه ده او خلک ورباندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نه وی دي، خو چې موږ تیرو انتخاباتو ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسې باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و، تاسو له نظره عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده و، او باید دغه بی باوري هیا شي وای، روغ شي وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپله د کمیشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و، چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمیشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار وکړي.
ملي پروسه ته کار،
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه، او د هغه نه وروسته موږ تاسو د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ وره لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل، په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګي د درغلي د کمشنرانو وکړه، او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمیشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېر دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله هم ور، تاسو ډیره ښه بیلګه ورکړه. دا یوه بیلګه. بله بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي؟ هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا څارنوالۍ کار د سپین خیزي کتور خیزو. دغه پښتنه زله صافي صاحب نه کومه، صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه که بیا وروسته څارنوالۍ او قضا امغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنې چې دوی کړي دي لکه د وروستۍ پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
پا پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ تاسو پر بحث کوو یا یې وڅېړو بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوی بحث دی چې پیلېږي چې وخت د یو کمشنر کار فاسد دی او هغه متهم شو په فساد، نو دا هغه کار ته به تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ دا ډیر مهم علمي بحث دی، تخنیکي. ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پرېکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورن وپیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا طبیعي ده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته دې سړی سپین وایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه.
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواکه دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلي ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتل دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوې وای. د پروسه بیا روانه ده، دوام ورکوي. دا خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول راځي دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدر ته وایي چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي؟ دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې زیاتره د درغلیو د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون دی جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثره خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. اوازې خبره ده، داسې مستند چې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده. دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپل قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي. دوی به خپل شخصي بزنس لپاره لکه چې راغلي وو، مونږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي، داسې یو فکر یا انګیرنه موجوده وه. دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي وو، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو. دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرلې نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي وې، پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللې. خو له مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو همدارنګه بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي، هلته کمزوری کس راسي، په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده. او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوه دا ده چې د قانون د تصویب تر څنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاسو د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملې وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیدارۍ لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون پو ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دوکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته دی، زموږ خلک هماغه زر افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام د یو عادی افغان لپاره ډیره سخت چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریکی انده پروسیجر ډیر مغلق دی.
البته ټول وکیلان به د سينو بازي
وو کته وکیل ونه لري معنا دا چې ستاسو نه حلیږي نه دی وزیر خبره اوري نه دی رئیس خبره اوري حتی یو عادی مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف یو معمول ګرځیدل فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وي یا ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې د وکیل دند نه د وظیفې نه
باید محترم رشید صاحب که په ټوله کې راته و چې د 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي څه ډول یو انتخابات
کوم رقم چې تمه کېدل لبه د مرغه چې هغه څه ونسوله په کار دا و چې د مون ټاکنې اول بهرن خاطر نه وتلې پایلې باید په وخت اعلان شوی وي خلک باید قانع وي عدل پکې تامین شوی وي له په دغه چوکاټ کې د موږ ټاکنې لبا د مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کول چې غوډه ټاکنې وي.
ولې د انتخابات جنجالي سو ولې خې انتخابات هونه لرل مقدس لامل څه
سو جدي اړخونه درلوده یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کارونه سو هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې تر سره وي هغه ونسول په دوه قدم کې یو خو مدیریت دغه پروسې ونسو د قانون نقص تر سره سو ځینې پریکړې په نوسم وخت تر سره سولې خپل د کمیسون اغنځاتی اخ په پروسه باندې ضعیف وو د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره نه
سولې یو بل ستونزم چې موجوده پرې بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې وو د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومټریک سیستم باندې پاساس باندې راي تر سره سي دغه یو لامل نسی کېدل چې انتخابات امدریت له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه وه موږ وګورو چې دغه یو میاس مخ کې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله د پریکړه په ناسم مخ کې تر سره وسوله او دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه او خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون له خوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وسوي.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ نافذېدو سره سم هغه پخواني کمشنران لري سول د یو شفاف پروسې لري نوی کمشنران داخل وکیل صاحب محترم کدار ته وچې دغه نوې کمشتران د دې ورتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ته سره کړي همدارنګه د نوې قانون څومره ښه قانون د لپخانی هغه قانون نه چلته درغلی ته لاره ورکړي.
نوې کمشنران چې ټاکل شوی دی هغه د ټاکنې پروسه ډیره شفافه او د هر نوې درغلی نه مبارزه او د ټولو نه خبره دا و چې د خپل د نوماندانو لخوا د خلکو ټاکل شول
سبا اعتراض بهونه کی
چې پراتلون کې کومه په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې پایلې هیڅ کم نه مني او ټول کامیاب دي کو پارلمان ته څلور زره کس ولر دي څلور زره کامیاب دي او کول په هغه جمهور ریاست لاس کس ولر دي لاس کس ټول وای مون کامیاب نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپل دغه خلک راوستل دي او رای ورکړی دی دوی پر رای راغلی دی د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نواقص به دغه ملري نه خبرې ده چې هغه تیرو قوانینو کې چکم سنځي موجود وي هغه د تقنینی فرمان لري نه حل شوی او ځکه ولسی جرګې په اخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحيت نه لرلو د تغییرات او د بحث صلاحيت مونږ نه لرلو ځکه مونږ خپل ټاکنه لرلې یو کال وروسته نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزیم په دې قانون کې تر یو حد پورې ډېر حل شوی دی نو مونږ امیدوار یو چې مونږ خې ټاکنه راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکول شي په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه واخلي او په ټاکنو کې د قانون اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شریک کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي د سینوي چې یو سیمه خلک د حق ولري او د نور سیمه خلک د حق نه لري لوی برخه د ټاکنو نه محروم پات شي یو وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب کدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روان دي بلا بل نو تغیرات هم روان دي او داسې ویل کیږي چې جمهور ریاست انتخابات به تر سره نسی په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګ اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده څومره مطمئنه چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري د شفاف ډول تر سره
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نکړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو. طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاسه ورکو معنا دا ده چې د نظام مشروعیت د لاسه ورکو، که سوله د لاسه ورکو معنا دا ده چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا ده چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا ده چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکه له یوه دریزه باید موږ وغږیږو، که هغه د سولې پروسه ده او که هغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې ته په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنا دا ده چې موږ په دغسې ملي قضایاو کې باید له یوه دریزه، له یوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلې بیلې خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې دا نننی افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې راته وای چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولس ته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه بډه کوي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپېریال کې ترسره کیږي. که موږ سوله ییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګیږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول همه پوهاوی ولس ته وشي. موږ ولس ته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بې سواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا دپاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کیږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوې قانون توشه سوی د نافذ ده، نوې کمشنران راغلل، تاسو غوښتنې په وار وار دا وی چې د کمشنران باید لرې سي انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو د نوې قانون او نوې کمشنران څه ډول ارزیابي کوي؟
کمشنران باندې کوم بحث نه درو، سره د چې د دیغوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي ځینې استثناءات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دغه مرحله کې نسته. بل د دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې وو. له یو خوانه تاسو پوهیږئ چې د پارلماني ټاکنو پایلې تر اوسه اعلان شوې نه دي مکمل. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشري ټاکنو لپاره نیټه لري چې هغه اعلان شوې ده. دریم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګدونکي واحد رای پاس پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته کې په دغه ټول تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنه به یا اصلا سکل ترسره کیږي نه، او یا هم به دا که ترسره کیږي تعدیلاتو نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې یادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل، د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهوري ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول ځې داخله خو باید له پخوانیو درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی کوي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلخونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه څه چې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وشي، وخت ورکړل شي، فشار پر راوړل شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې خلکو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي، داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وښيي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئلیت درک کړي، که چې ټاکنې سره کېږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي، هغه دوی پر ارتباط لري چې سره ته ګټه اخلي، اما رای خپله باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبرۍ لپاره غوته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خواهی باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي باره کې باید جدي هڅې وکړي چې بیا تکرار نه شي دغه فساد، که چېرې خوانه خاصه په پروسه کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کېږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوی وشي.
دغه نوي کمیشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي،
کله کمیشنران سره مرسته ونیسي. زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره څه نشي کولی، او خپله د کمیشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړ نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخصې طرحې او زمينې ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمیشنرانو غونډې په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېر زیاتمن کور ودا مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت صافی. له تاسو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو 15.